علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د اعتبار ورځ یکشنبه د 1444 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له درېیمې او د 2015 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې اسرائیلو ته د ایران د توغندوی حملو له امله د اوختي تاوانونو په باب ده. بیا هم د ایران شجاع او میړني ملت د رهبرۍ د ستر مقام د دریم ټلویزیونی پیغام په اړه د رهبرۍ د لیتوګي په باب ځانګړی مطلب دراورو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د محرم د مقدسی او غمجنې میاشتې د دریمې ورځې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز روښانه کړه اوربند ته د امریکایي او سیونیستي دښمن د پابندۍ په باب شکمن یو. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ او سپاه پاسدارانو شهید شوي قوماندانان او ساينس پوهان نن خاورو ته وسپارل شول. د پاکستان خارجه وزیر خان اکړه د امریکا ناسم اقدامات هیڅکله هم نه تاییدوو او د یمن پوځ د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې هم حساس ټارګټ په نښه کړی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز د عربستان له دفاع وزیر سره په خبرو کې وویل له هغه ځایه چې د اوربند په شمول خپل ژمنو ته د دښمن د پابندۍ په باب په بشپړ ډول شکمن یو، تیار یو چې د تیریو د تکرارېدا په بڼه کې ورته کلک او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. تسلیم خبری اجنس راپور ورکړی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز سردار جنرال عبدالرحیم موسوی د عربستان له دفاع وزیر خالد بن سلمان سره په ټلیفوني لیکه باندې د امریکا او سیونیستي رژیم د 12 ورځنی جنگ په باب او د غراز د دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعګانو په اړه مشورې او خبرې ترې وکړې. سردار موسوی په دغو ټلیفوني خبرو کې د دې خبرې په کولو سره چې د ایران په ټاټوبي د سیونیست رژیم او امریکا یرغلونه د ایران د اسلامي جمهوریت لزغمونو سره سره او هغه مهال چې له امریکا سره غیر مستقیمی خبرې ترې روانې وي تر سره شوې دي وویل. دغه دواړو رژیمونو خودله چې هیڅ ډول نړیوالو قواعدو اصولو او اخلاقو ته پابند نه دي او دا چاره د درستی دنیا لپاره په 12 ورځنی تپلی جنگ کې ثابته شوه. سردار موسوی په دوام کې وویل موږ د جنگ پیلوونکي نه وو خو په ټول قدرت سمو تیریګرو ته ځواب ورکړ او لکه څنګه چې د اوربند په شمول خپلو ژمنو ته د دښمن د پابندۍ په باب په بشپړ ډول شک لرو په بشپړ ډول تیار یو د تیریو د تکرار دا په بڼه کې ورته پیاوړې او سخت ځواب ورکړو. په دغو ټلیفوني خبرو کې د عربستان دفاع وزیر هم وویل سعودي عربستان حکومت د تیریو په محکومیت بسنه نه ده کړې او د جنگ او تیریو د پای لپاره یې هم ډېرې هڅې کړې دي. هغه هم دا راز په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران په وروستي تپلي جنگ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د یو شمیر قومندانانو او ساينس پوهانو د شهادت په باب تسلیت ووایه. په دغه خبرو کې دواړو لورو د دوړخیزو اړیکو د پراختیا او په سیمه کې د امنیت او آرامښت د ټینګېدا او دغه مهم په تحقق کې د ایران او عربستان رول او مشورو پر دوام ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د وخت لوی درستی سردار شهید محمد باخیری، د سپاه پاسدارانو د وخت عمومي قومندان سردار حسین سلامی او د سپاه د هوا فضا ځواک قومندان سردار شهید حاجی زاده په شمول نور لوړپوړي قومندانان او قدرمن شهیدان چې د وحشي او سیونیستي رژیم په دولس ورځنی تپلی جنگ کې شهیدان شوي وو او پرون یې په تهران کې میلیونی خلکو بدرګه کړې وه، نن د تهران په بیشت زهرا هدیرې شاه عبدالعظیم حرم قم مشهد سپیڅلی ښار همدان او نورو ځایونو کې د لسګونو زره خلکو پښتون او د خدای په امانۍ کې خاورو ته وسپارل شول. یاد او خاطرې تل ژوندې. چین ته د ایران د تیلو ریکارډ صادرات په ورځ کې 3,00,000 بیرلو ته ورسېدل. له دې وروسته چې ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ولسمشرۍ لومړی پړاو کې امریکا له اټمي له جمعې نړیوالې اټمي موافقې وایستله، د زیاتره دوا او پالیسي اعلان کړه، څو د بې ساري بندیزونو په لګولو سره د ایران د تیلو پلور صفر ته ټیټ کړي، خو په دغه مقصد کې تر دې دمه نه دی بریالی شوی. په دې منځومیان کې چین د ایران د تیلو تر ټولو ستر اخیستونکی دی. پارس ټوډی د مهر خبری اجانس په حواله راپور ورکړی، د نویو معلوماتو له مخې چین په روانې میاشتې کې له ایرانه د اومو تیلو د وارداتو په پام وړ زیاتولو سره په ورځ کې د 1.8 میلیون یعنی 3,00,000 بیرلو صادراتو ته ورسېده. د تیلو د سمندري ټینکرو د شرکتونو د معلوماتو له مخې په وروستیو اونیو کې د لوړو عمومي وارداتو په مینځ کې، کوم چې د اپریل او مئی په میاشتو کې د تیلو د ټیټو بیو تر اغیز لاندې ترسره شوي، چین په روانې میاشت کې له ایرانه د خامو تیلو واردات د پام وړ حده زیات کړي دي. د ورټکس شرکت د معلوماتو له مخې د جون له لومړۍ نیټې څخه تر 6 پورې له ایرانه د چین د تیلو واردات په ورځ کې 1.8 میلیون بیرلو ته رسېدلی چې د کیپلر معلوماتو ښودلی ده چې د جون له لومړۍ نیټې څخه تر 20 پورې له ایرانه د چین د تیلو واردات په متوسط ډول په ورځ کې 1.46 میلیون بیرلو ته رسېدلی چې د مئی میاشت کې له ایرانه د چین د اټکل شویو وارداتو څخه هر ورځ کابو 5,500 یعنی 5,00,000 بیرله ډیر دی. د پاکستان خارجه وزیر په یوې خبری ناستې کې ویلي دي، که څه هم له امریکا سره د مونږ اړیکې ښې دي، خو پاکستان به هیڅکله هم د ایران د اټمي تاسیساتو باندې د حملو په شمول د واشنگټن ناسم اقدامات تایید نه کړي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی، د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او خارجه وزیر محمد اسحاق ډار خبریالانو سره په خبرو کې روښانه کړه، پاکستان له امریکا سره دوستانه او ښې اړیکې لري، خو دا د دغه هیواد د هر ناسم اقدام څخه د ملاتړ په معنا نه دی. هغه د ایران په اټمي تاسیساتو باندې د امریکا وروستیو حملو ته په اشاره سره وویل، مونږ په دې زمینه کې روښانه دریځ لرو او د دغو حملو په محکومیت کې مو روښانه اعلامیه هم صادره کړې ده. د پاکستان خارجه وزیر دغه راز وویل، د امریکا حکومت د ایران په درو اټمي تاسیساتو باندې په مستقیمې حملې سره په اټمي تاسیساتو باندې د مستقیمې حملې د نه کولو 45 کلن سیاست مات کړی دی. اسحاق ډاګ هم دا راز ټینګار کړی، پاکستان اټکل کړی وو ایران به د دغو حملو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړي، پر دې اساس یې په قطر کې د امریکا پوځي اډه ټارګټ کړه او په عزت او سرلوړۍ سره له دغه بحرانه ووته. د پاکستان خارجه وزیر وویل، په داسې شرایطو کې چې نړیوال بحرانونه او ترنګلتیاوې زیاتې شوي، هیوادونه باید اخلاقي اصول او د نړیوالو قوانینو پر اساس دریځونه غوره کړي، نه د زر تیریدونکو مسلحتونو پر اساس. له دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د دغه هیواد په پارلمان کې د خبریالانو په ټول کې په سیمه کې وروستیو بدلونونو او د ایران او سیونیستي رژیم ترمن د ورستیو خطو ته اشاره سره په اشاره د ایران په باب ملاتړ او ستایون کې دریز غوره کړی دی. خواجه صاحب د دواړو لورو ترمن د اوربند ټینګې دا پارکلی سره ویلي ایران په تر ټولو ممکنو حملو سره له خپل تیریګر دښمن سره مقابله وکړه او د دښمن په وړاندې په ځلیدا سره کلک ودرېد. د افغانستان په ننګرهار کې د زرګونو کسانو لپاره د کار کسب موقع برابرې شوې دي. په دې اړه لا ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې چارواکي وایي زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابروي. د چارواکو پروانه دا کسان به د اوبو کانالونو پاکولو په هغه پروژه کې کار کوي چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې پیلیدونکي ده. د ننګرهار کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویان اجمل سبحانی وایي د نړیوالې ټولنې په څه باندې شپږ سوه زره ډالرو مرسته د دې ولایت په سپین غر، اچین، نازیان او درنور ولسوالیو کې د اوبو کانالونو د پاکولو چارې پیلیږي چې پروانه دې پروژه کې به د سیمې څلور زره دوه سوه تنو ته د کار کولو زمینه برابره شي چې هر تن ته به د ورځې د څه باندې څلور ډالرو معادل افغانۍ ورکول کیږي.
د ننګرهار کرنې او اوبو لګولو مالداري ریاست په هڅو شپږ سوه نون زره امریکایي ډالرو په لګښت د ننګرهار په اچین، نازیان، سپین غر او درنور ولسوالیو کې د سی ډی آر او همکارۍ موسسې په همکارۍ د کارونو پاکارۍ او پاکولو کې څلور زره دوه سوه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي چې په نږدې ورځو کې به انشاءالله عملي چارې پیل شي.
د ننګرهار کرنې مالدارۍ اوبو لګولو ریاست ویان وویل په دې پروژه کې د اوبو کانالونو پر پاکولو سربیره د یادو ولسوالیو نږدې پنځه سوه بېوزله کورنیو، کونډو او ناچارو مېرمنو ته د خوړو خوندیتوب او کورنۍ وړتیا پوره کولو په موخه به د یو سلو درې اتیا ډالرو معادل افغانیو بلایوز نقد مرسته هم ترسره شي.
هغه بېوزلو د کورنۍ سرپرستو کونډو مېرمنو ته او یا هغه کسانو ته چې د کورنۍ سرپرستي ورته غاړې اوسي او اقتصادي ژوند یې خراب اوسي نو د دغه موسسې د خوانه د سرویس څخه وروسته هرې کورنۍ ته یو سلو درې اتیا اشاریه اووه اویا ډالره نقدی بلایوز مرسته هم ورکول کیږي.
د کرنې مالداري او بولګولو ریاست د چارواکو پروانه د دې پروژې په پلي کېدو سره به په دغه ولسوالیو کې د اوبو خور او اوبو ویش سیستم ورغول شي او ورسره به زرګونه جری بزمکه کرنیزو فعالیتونو ته چمتو شي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. جهاد او تیریو مخنیونې ته ژمنتیا د سیونستانو په وړاندې په جګړې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بریا تسمینو. زموږ خبریال دیگنا نیوز لکول راپور کړی د عراق د بغداد پوهنتون استاد حسام قادوری الجبوری په اکنا سره په خبرو کې ویلي دي د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام په لاره په جهاد او د تیریګرو مخنیونې ته ژمنتیا د سیونستي دښمن په وړاندې په دولس ورځنۍ جګړې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بریا ضامن و. د مقارنی ژبه پوهنې په برخه کې ډاکټر لرون کې د بغداد پوهنتون استاد او د عراق د اکاډمیکو یو غوره شخصیت ډاکټر حسام قدوری الجبوری په یو لړ خبرو کې د قرآنی او اسلامي تعلیماتو پر بنسټ د سیونستانو د وحشیانه تیری په وړاندې د ایران د غبرګون په اړه وویل. د تیری په وړاندې غبرګون خودل یوه دنده ده او د ایران اسلامي جمهوریت انقلابي نظریه د قرآنی تعلیماتو په بشپړه پوهه سره د هر لوري په تیره بیا د سیونیستي رژیم د وحشیانه تیری په وړاندې د غبرګون په اساس ولاړه ده. د یمن پوځ د اسرائیلو په جنوب کې پر یوه حساس ټارګټ باندې بیا توغندي برید کړی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویندوی د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې په بیرول سب سیمې کې پر یو حساس هده باندې د بالیسټیک توغندي د برید خبر ورکړی. زموږ خبریال د اګنا نیوز له قوله راپور راکړ. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویندوی جنرال یحیا سری په یوې اعلامیې کې ویلي دي د مظلوم فلسطینی ولس او د دغه ټاټوبي د غوره مجاهدینو د ملتیا په مخې او د غزې پر عامو وګړو د سیونیستي جنایتکار دښمن د جنایتونو په غبرګون کې د یمن د وسلوالو ځواکونو د توغندیو یونټ د خداوند متعال په توفیق او ملاتړ سره یو لړ ځانګړي عملیات ترسره کړل او د ذوالفقار په نامې سره بالیسټیک توغندي سره یې په نیوکي بیرول سب سیمې کې د اسرائیلي دښمن پورې اړوند یوه حساس هدف وویشته چې د خدای تعالی په فضل سره دا عملیات خپل هدف ته ورسیدل. هغه دغه راز ویل، تیره اونۍ د یمن وسلوالو ځواکونو د فتح موعود او مقدس جهاد په چوکاټ کې څو پوځي عملیات ترسره کړل، او د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د بارول سب، یافا او حیفا په سیمو کې د سیونستي دښمن حساس ځایونه او پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غږی عزتمن اردوونکو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو، چې اسرائیل ته د ایران د توغندوی حملو لامل د اوختو تاوانونو په باب ده. تل ابیب په مالی بحران کې د ایران سره په 12 ورځنۍ جګړې کې د اسرائیل 12 میلیارډ ډالر تاوانونه لیدلې دي. د ایران له اسلامي جمهوریت سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سیونیستي رژیم د 12 میلیارډ ډالرو څخه ډیر زیان سره مخ شوی دی، چې پکې پوځي تاوانونه د خساري ورکړه او د سوداګرۍ تړل پکې شامل دي. اسرائیلي رسنیو او اقتصادي سرچینو ویلي دي چې په دې 12 میلیارډ ډالرو تاوان کې پوځي لګښتونه د توغندي زیو د توغندوی بریدونو له امله زیانونه د شخصیتونو او سوداګرۍ لپاره خساره او د بیا رغونې لګښتونه پکې شامل دي. په ورته وخت کې د سیونیستي رژیم پوځ د 40 میلیارډ شیکل یعنی کابو 11.5 میلیارډ ډالر اضافي تمویل غوښتنه کړې وه، څو د خپلو وسلو زیرمې ډکې کړي، د مخنیونکي سیسټمونه او بریدګر تجهیزات ترلاسه او خپل زیرم ځواکونه وساتي. په دغه شمیرنو کې روان لګښتونه لکه په هوټلونو کې لنډ مهاله اوسېدل او له خالي شویو سیمو څخه د خلکو لپاره بدل کورونه پکې شامل نه دي، او همدارنګه د زیانمنو ځایونو شاوخوا دریمې برخې ته زیانونه پکې شامل دي چې لا تر دې دمه په بشپړ توګه نه دي ارزول شوي. د دغو ملکیتونو بیا رغونه ممکنه ده له 1.5 میلیارډ شیکل یعنی کابو 294 میلیون ډالرو څخه تر 440 میلیون ډالرو پورې نور لګښت ولري. دا جګړې د لګښتونو د پوره کولو لپاره د اسرائیلو د بودیجې خساره چې د غزې تړانګې د جګړې پر مهال لا د مخه زیات شوی وو تمه کیږي چې کابو 6% ته ورسیږي. په دغه وخت کې د دغه رژیم اقتصادي وده به هم لږ تر لږه 0.2% ټیټه شي، چې د مالی عوایدو د کمیدو لامل به هم شي. د اسرائیلو د مالی وزارت یوې سرچینې یدعود اهرنوت ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه رژیم ممکنه ده د جګړې د لګښتونو او د بیړنیو دفاعي اړتیاو د پوره کولو لپاره له امریکا څخه د مالی مرستو یا پور غوښتنه وکړي. واچی سیونیستي رژیم د تر ټولو لوی کارګرانو اتحادی هیسټا دروت اقتصادي مرستیال ایډم بلومبرګ ماریو خبري ویپاڼې ته ویلي دي چې د جګړې له امله رامنځته شوې اقتصادي رخصتې د اسرائیلو اقتصاد ته هر ورځ کابو 1.5 میلیارډ شکل یعنی 294 میلیون ډالر زیان رسوي، او په 12 ورځنیو نښتو کې له 3.5 میلیارډ ډالرو څخه ډیر زیات تاوانونه لیدلې دي. د فلسطین په امریکای پوهنتون کې د مالی چارو مرستیال استاد ناصر عبدالکریم په دې تړاو اناتولي خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي دغه بریدونه یوازې د اسرائیلي رژیم پر پوځي لګښتونو مستقیمې اغیزې کړي دي، بلکې د دغه رژیم پر تولیدي فعالیتونو هم اغیزې شیندلې دي. عبدالکریم دغه راز ویلي دي زیانمنو وګړو ته د خسارې ورکول به د دغه سپیره رژیم عمومي مالی وضعیت نور هم خراب کړي. د ډیری کارپوهانو په اند ایران په تل ابیب او حیفا کې مهمې زیربېخبنۍ تاسیسات په نښه کړي دي. له هغه څخه د اسرائیل د تیلو تر ټولو لوی تصفیه خونی باندې برید چې د فاینانشل ټایمز د راپور لمخې هر ورځ 3 میلیون ډالر زیان اټکل کیږي. دا بن ګورین هوایي ډګر د ایران د اسلامي جمهوریت د غچ اخیستونکو بریدونو په جواب کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. دا هوایي ډګر معمولا په ورځ کې کابو 300 الوتنې ترسره کوي او ټول ټال کابو 35,000 مسافرو مدیریت یې کولو، او له یک شنبې راهیسې د دغه هوایي ډګر یوازې یوه برخه نیواکي ټاټوبو ته د بیرته ستنېدو لپاره پرانستل شوې ده. دا ګډوډي کولی شي حتی لوی اقتصادي تاوانونه هم رامنځته کړي. د اسرائیلو الماس انسټیټیوټ په حواله د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو توغندوی بریدونو د تلبیب د ونډو په بازار کې هم ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. د اناتولي خبري اجانس په حواله د ونډو بازار ته زیان د پانګوالو ترمنځ ویره رامنځته کړې ده چې د پراخ پیر پلور او د بازار د سقوط ګړندې کولو لامل شوي، چې په نتیجه کې د لنډمهاله وخت لپاره د سیونیست تیریګر او جنایتکار رژیم اقتصادي ثبات لا خطر سره مخ کړی دی. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
دلمر په حضور کې
عزتمنو اوریدونکو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د صهیونیست رژیم له یرغله وروسته د ایران ملت د اسلامي انقلاب د ستن لارښود دریم پیغام ته د کتنی پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، صهیونیست رژیم باید پوه شي چې په ایران اسلامي جمهوریت باندې تیری ورته زیات لګښت لري. د صهیونیست رژیم لپاره لګښت رامنځته کوي، د اسرائیلو رژیم لپاره درون لګښت رامنځته کوي. قدرمنو دوستانو، اوس په ایران باندې د صهیونیست رژیم د یرغل وروسته د ایران ملت ته په خطاب کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علي خامنهای دریم پیغام ته یوه کتنه کوو. داسې پیغام چې نه یوازې د یو بریالیتوب پیغام، بلکې د عزت من راتلونکي لپاره د روښانه لارې انځرونکی هم دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علي خامنهای په دغه پیغام کې لومړی د وروستیو پیښو د سترو شهیدانو یاد او خاطره ولمنځله. داسې شهیدان او ساینس پوهان چې خپل عمرونه یې د اسلامي ایران د سرلوړۍ په لاره کې ولګول، هغه حضرت وروسته د ایران ملت ته څو ځله مبارکۍ ورکړې. لومړی مبارکۍ په جعلي صهیونیست رژیم بریالیتوب ته اړوند وه. حضرت آیت الله العظمه سید علي خامنهای په دې هکله وفرمیل، صهیونیست رژیم په ټول شور ماشور او ټولو ادګانو سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د حملو په وجه نابود شو او له منځه لاړه. داسې فکر چې دا ډول گزارونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا ممکنه ده صهیونیست رژیم ته ورکړل شي، د هغوی په ذهن او تصور کې نه راتله، خو دغه کار وشو. د خدای پاک مننه کوو چې زموږ له وسلوالو ځواکونو سره یې مرسته وکړه. زموږ وسلوال ځواکونه وتوانېدل چې توغندي د هغوی له پرمختللي هوایي دفاعي سیستم څخه خاطر شي او د اسرائیلو ډیری ښاري او پوځي سیمې د ایران په توغندیو او پرمختللو قوي وسلو سره له خاورو سره خاورې کړي. دا یو ستر الهی نعمت ہے. دا دلی خود نه کوي چې سهونیست رژیم باید پوه شي چې په ایران اسلامي جمهوریت باندې تیری ورته زیات لګښت لري او د اسرائیل لپاره زیات لګښت رامنځته کوي. د اسرائیل لپاره درون لګښت رامنځته کوي او د خدای پاک په مهربانۍ سره دغه پیښه وشوه. دغه ویاړ د ایران له وسله والو ځواکونو او ګرانو هیوادوالو سره تعلق لري او ایران دغه ویاړ په خپله رامنځته کړ. هغوی تربیت کړل، ملاتړ یې وکړ او د هغوی قوي لسونه دغه کسان د ستر کار د ترسره کولو لپاره برابر کړل او هغوی یې پیاوړي کړل.
د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د مبارکۍ دوهم پیغام په امریکا باندې د ایران د اسلامي جمهوریت بریالیتوب ته بیل وو. هغه حضرت په دې زمینه کې وفرمایل، دوهم مبارکۍ د امریکا په رژیم باندې زموږ د ګران ایران بریالیتوب ته مربوطه دی. د امریکا رژیم نیخ په نیغه جنگ پیل کرد، ځکه چې احساس یې وکړ کچیرې له ایران سره جنگ ته ورګډ نه شي، صهیونیست رژیم به په کلي ډول له منځه ولاړ شي. امریکا جنگ ته ور ننوتله د دې لپاره چې اسرائیل وژغوري، خو له دغه جنگ څخه یې هیڅ بریا ترلاسه نه کړه. امریکا د ایران په اټومي مرکزونو حمله وکړه، چې البته دا په خپلواکه توګه په نړیواله محکمو کې جزایی تحقیبونې ته اړتیا لري، خو ونه توانېدله چې کوم مهم کار ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په اکله چې رامنځته شوي وو په غیر دودیز ډول ستر وښودل. معلومه شوه چې دغه ستر ښودلو ته ضرورت لري. هر چا چې د ټرمپ خبرې اورېدلې نو پوهېدل چې د دغو خبرو لاندې یو بل حقیقت هم شته دی. هیڅ کار یې ونه شو کړی. هغه مقصد ته یې چې درلودې ونه توانید ورسیږي او شیان لوی ښیي چې حقیقت پټ کړي او هغه پټ وساتي. دلته هم د ایران اسلامي جمهوریت بریالی شو او متقابلا د ایران اسلامي جمهوریت امریکا ته سخته څپېره ورکړه. په سیمه کې د امریکا په یوې مهمې اډې یعنی العودید یې حمله وکړه او یو شمیر تاوانونه یې ورته ورسول. هغو کسانو چې هغه پیښه یې غټه وښودله په دغه پیښه کې هڅه وکړه د ایران حمله کوچنۍ وښیي. یو ډول وایي چې هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې، په داسې حال کې چې یوه ستره پیښه رامنځته شوې ده. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت به سیمه کې د امریکا مهمو مرکزونو ته لاسرسی ولري او هر وخت یې ضروري وګاڼه د هغوی پر ضد اقدام ترسره کړي، دا کومه کوچنۍ پیښه نه ده، یوه ستره پیښه ده. په راتلونکي کې هم دغه پیښه د تکرارېدو وړ ده، په داسې بڼه کې چې تیری وشي د دښمن او د تیریګر لګښت به په پریکنده توګه زیات وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ملت اتحاد او یوزړتوب بل موارد وو چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په خپلو ویناو کې ورته اشاره وکړه. وایي فرمایل، دریمه مبارکۍ د ایران د ملت ځانګړی اتحاد او اتفاق دی. الحمدلله د کابو 90 میلیون نفوسو یو ملت یو هیر په یو غږ سره اوږه په اوږه د یو بل په څنګ کې په خپلو غوښتنو او مقصدونو کې چې څرګندوي له هیڅ ډول تفاوته پرته ودرېد. شعورونه یې وکړل، خبرې یې وکړې، د ایران د وسله والو ځواکونو د کړچار ملاتړ یې وکړ. له دې وروسته به همدغه کار ترسره شي. د ایران ملت خپل سترتوب په خپل لوړ او مهم شخصیت کې وښوده او په دغه پیښه کې وښودله چې د ضرورت په وخت کې د دغه ملت یو غږ واورېدل شي او الحمدلله دغه پیښه رامنځته شوه.
عزتمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب په پیغام کې تر ټولو مهم ټکی د امریکا د ولسمشر ټرمپ چټي خبرونو ته بیل وو. هغه حضرت د ایران د تسلیمې دا په هکله د امریکا د ولسمشر ټرمپ څرګندونو ته په اشاره سره دغه غوښتنه د هغه له خولې ډیره لویه وبلله او ویې فرمایل، هغه ټکی چې زه یې غواړم د یوه اساسي ټکی په توګه بیان کړم، دا دی چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په خپلې یوې بینا او څرګندونو کې وویل ایران باید تسلیم شي. عظمت لرونکی ایران، ایران په دغه تاریخ سره، ایران په دغه کلتور سره او ایران په دغه مضبوط ملي اراده سره د تسلیمېدا نوم د دا ډول یوه هیواد لپاره د هغو کسانو د استهزا سرچینه ده چې د ایران ملت پیژني. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دوام کې زیاته کړه، امریکا د اسلامي انقلاب له لومړیو څخه له اسلامي ایران سره په جنگ بوخته ده، جنگ کوي او هر ځل یوه پلمه لري، یو ځل بشري حقوق یادوي، یو ځل ډیموکراسۍ د دفاع خبره کوي، یو ځل د ښځو د حقوقو خبره کوي، یو ځل د یورانیومو د بډایه کولو خبره کوي او یو ځل د اټومي مسلې د اصل خبره کوي، یو ځل هم د توغندیو د جوړولو مسلې خبره کوي. بیلابیل پلمې جوړوي خو د پیښې په باطن کې له یوه شي څخه زیات څه نشته او هغه د ایران تسلیمېدل دي. مخکې دا خبرې نه کولې ځکه چې دا د منلو وړ نه دي، په هیڅ بشري منطق کې د منلو وړ نه دي چې یوه ملت ته ووایي راشئ تسلیم شئ، نو ځکه خو یې دغه خبره په نورو نومونو سره پټوله. دغه سړي دغه حقیقت اشوا کړ او وی خودله او خلکو ته یې وښودله چې امریکا یوازې د ایران تسلیمولو ته راضي کیږي او په بل څه نه راضي کیږي، او دا یو مهم ټکی دی. د ایران ملت باید پوه شي له امریکا سره د شخړې علت دا دی او دا د امریکا لخوا د ایران ملت ته ستر سپکاوی دی او هیڅکله به دغه پیښه رامنځته نه شي او هیڅکله به داسې ونه شي.
وګوردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د ایران ملت ته په خطاب کې د خپل دریم پیغام په پای کې وویل، د ایران ملت یو ستر ملت دی، ایران یو پیاوړی او ستر هیواد دی او لرغونی تمدن لري. زموږ کلتوري او تمدني شتمنیانې له امریکا او له امریکا ته له ورته هیوادونو څخه سلګونو برابره زیاتې دي. دا چې یو څوک داسې توقع ولري چې ایران بل هیواد ته تسلیم شي، دا یوه غلطه خبره ده چې یقینا د پوهو د عقلمندو کسانو د مسخرې سبب شي. د ایران ملت ګران ملت دی او ګران به وي، بریالی دی او بریالی به وي په الهي توفیق سره، او هیله من یو متعال خدای دغه ملت د خپلې مهربانۍ په سیوري کې تل په عزت او شرافت سره وساتي. د ستر امام درجې دې لوړې کړي او حضرت بقیت الله ارواحنا پیدا له دغه ملت څخه راضي او خوشاله کړي او د هغه بزرګوار مرسته د دغه ملت ملاتړي ووسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ګران اوریدونکو، په پای کې مناسبه ده چې دغه ټکي ته اشاره وکړو چې د ایران ملت ستر او سرلوړی ملت دی، داسې هیواد چې په خپل داخلي توان او د کلمې په وحدت باندې تکیه کولو سره ټولې دسیسې شنډې کړي او د روښانه راتلونکي په لور ګام پورته کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران ستر ملت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د دریم پیغام په حق لا د دغه وینا وخت په هم دی ځای کې پات رسیدي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. حسینی غرزنگ
او د کربلا غمیزه په خپل ژوند کې په هر چا به کربلا یو جوړیږي چې څوک زی د جانان کور ته په دې لاره به تیریږي. عزیزانو، د کربلا د ویناو په لړ کې نن درته د امام حسین علیه السلام د یو صحابي مسلم بن اوسجا اسدی په حق لغږیږو. په دغه پروګرام کې زه درانه لخپلې ګرانې همکارې
فاطمی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
عزیزانو، په کربلا کې د امام حسین علیه السلام په ملګرو کې د هر عمر او رنگ کسان لیدل کیږي. زاړه ځوانان، شزی، بوډاګان، ماشومان، تور او سپین، ځینې د حبیب ابن مظاهر او مسلم بن اوسجا په شان د امام مخلص او زاړه یاران دي، او ځینې د زهیر بن قین بجلی پشان عثماني مسلک دی، د وهاب ابن عبدالله کالبی پشان ځینې هغه مسیحیان دي چې تازه مسلمان شوي، او د پتنګانو پشان د امام په وجود قربانیږي او شهید کیږي.
د اسلام په لومړیو وختونو کې د کفر او ظلم په خلاف ډیر جنگونه شوي، خو په هیڅ یو کې د کربلا همره مینا، پاکی او زلا نشته. په دغه ټولو جنگونو کې یو څه ناخالصي او د نفاق دنیا غوښتنې او ځان غوښتنې یو څه تور ټکی شته دي. داسې عسکر چې د جنگ په غلغله کې یا د سر له ویرې او یا د ولجې په هیله د جنگ میدان پرېیښی او پیغمبر یې یک یوازې پرېیښی دی. د اوهد په جنگ کې د سپایانو دنیا غوښتنې پیغمبر د شهادت تر پولې ورساوه، او په خندق غزا کې د قریشو له پهلوانانو سره د ویرې له امله ځنې اصحاب د بېځانه مړو په شان له ځایه ونه خوځېدل.
خو د کربلا په پیښه کې امام حسین علیه السلام د ټولو له څټونو بیعت اوچت کړ چې هر څوک چې په کوم بل دلیل او سبب له امام سره ملګری شوی وي د کربلایانو له ټولې ووزي. د امام حسین علیه السلام ملګری په لاره کې په ځلونو چاڼ او انتخاب شول، ځکه چې امام تر هر چا ښه پوهېده چې د هغه انقلاب باید ډیر ښه وي چې د هر نسل او زمانې لپاره بېلګه پاتې شي. هر څوک چې له حسین سره پاتې شول له هر ډول سوسۍ او دوه زړه توپه ژغورلی و، او همدا چاره سبب شوه چې عاشورا د بې نقصه او بشپړ بېلګې په توګه وړاندې شي. په سعلبیه منزل کې کله چې د مسلم هانی او عبدالله یقتر د شهادت خبر امام ته ورسېده، هغه حضرت خپل ملګری راغونډ کړل او ورته یې وفرمایل: لارویانو مو موږ پرېښودلو، هر څوک چې غواړي ستون شي هیڅ مانع او خنډ نشته، ځکه چې ما ترې خپل بیعت پورته کړ. زما لخوا به په هغه څه زما او عهد نه وي. کومو کسانو چې د ذلت ژوند ته پر ویاړمن مرګ ترجیح ورکړه، عافیت یې تر عاشورا غوره وګڼه او ستنه شول.
د یزید هر سړی خلاف دی، مگر دا به ګورو چې له حسین سره څو تنه میدان ته رسی. دا یو شپیتم کال د محرم په دویم ورځ چې کله امام حسین علیه السلام کربلا ته ورسېد، نو د خپلو ملګرو په ټول کې یې داسې دعا وکړه: اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا، اے خدایا، لکرب او بلا یعنی غم او کړاو تا ته پناه دروړم. دا ځای زموږ منزلګاه دی، په خدای قسم د قیامت په ورځ به له همدې ځایه پاسیږو او محشور کیږو. به ما دا وعده لخپل نیکه رسول الله اوریدلې، او د هغه په وعده کې هیڅ شک او خلاف نشته. د امام حسین علیه السلام هغه ملګری چې د هغه حضرت په خبرو ایمان لري، له دغه ځای یو ګام هم نه ورسته کیږي. په مقدس کتاب کې راغلی دی چې عیسی مسیح د حواریونو په نامه 12 خالص ملګری وروزل، خو په کومه شپه چې عیسی د خپلې نیونې وړاندوینه کړې وه، هغوی د دښمن له ویرې نه یوازې له عیسی سره ملګری نشول، بلکې د اوسنی انجیل په وینا هغه شپه حواریونو تر سهره پورې د خپل سر له ویرې درې ځله د عیسی انکار وکړ.
دا په داسې حال کې دی چې د امام حسین علیه السلام ملګری ورسته له هغه چې امام یوه شپه له دښمنانو مهلت وغوښته، خپلو ملګرو ته داسې خطاب وکړ: په ډیره ښه توګه د خدای ستاینه کوم، او په سختیو او خوښیو کړاوونو او راحتیو کې شکر وباسم. ای پالونکیه، تا ستایم چې زموږ کورنۍ دې په نبوت درنه کړه، د قرآن علم او د دین پوهه دې په موږ پیرزو کړه، او اورودین کې غوږونه بینا سترګې او په پوهه زړونه دې را عطا کړل. ای رب، موږ په خپلو شکرستونکو بندګانو کې راوله. اما بعد، ما ته تر خپلو اصحابو زیات ښه او وفادار ملګری نه دی معلوم، او تر خپلو اهل بیتو زیات فرمان برداره او رشتنی اهل بیت می نه دی لیدلی. خدای دې تاسو ته زما په مرسته د خیر جزا درکړي. امام د خپلو خبرو په دوام کې یو ځل بیا خپل ملګری تللو ته هڅوي او فرمایي: زه پوهیږم چې سبا به له دوی سره زموږ خبره جنگ ته ورسیږي، نو له تاسو مې خپل بیعت اوچت کړ. تاسو د شپې له تیارې د خطر له ځایه د لرې کېدو لپاره استفاده وکړئ. دا خلک ما غواړي، او چې ما را ونیسي له تاسو سره کار نه لري. په دغه وخت کې د امام ملګرو هر یو په احساساتي کلماتو سره خپل مینه او جذبات څرګند کړل، او په خپل عهد او وفا یې ټینګار وکاوه. په سر کې عباس ابن علی امام حسین ته داسې وفرمایل: د څه لپاره له تا لاس واخلو؟ د دې لپاره چې تر تا وروسته ژوندي پاتې شو. خدای دې موږ ته هغه ورځ ونښیي. بیا د بني هاشمو د کورنۍ یو یو زلمی یو په بل پسې ورته خبرې وکړې:
د بنی هاشم له کورنۍ ورسته مسلم بن او سجا صدی لومړی کس و چې پاسېد، او په ډېره ولوله او مینه یې وویل: اے ابا عبدالله، آیا مونږ تا پرېږدو؟ نو د خدای په در کې به ستا د حق د نه ادا کولو لپاره څه عذر راوړو؟ نه، په خدای قسم مونږ هیڅکله تا نه پرېږدو. لتا لاس نه اخلو تر دې چې نیزه مې د دښمنانو په سینه کې ومنډم او په خپله توره هغوی دومره ووهم چې توره مې له لاسه ولویږي، او بیا که هیڅ وسله ونه لرم دښمن به په کاڼو ولم. په خدای قسم هیڅ کله به لتا جدا نشم چې خدای پوه شي چې موږ ستا په معامله کې د خدای د رسول حرمت ساتلی دی. په خدای قسم که پوه شم چې زه وجل کیږم، بیا ژوندی کیږم، بیا سوځول کیږم او ایرې مې بادول کیږي او بیا ژوندی کیږم او اویا ځله را سره دغه عمل کیږي، هیڅ کله به لتا جدا نشم تر دې چې ستا په څنګ کې شهید شم. داسې به ولې دا کار نه کوم چې یوازې یو ځلې وجل کیږم او بیا مې همیشنه عزت او خوشقسمتي په برخوي. مسلم بن اوسجا صدی د خدای د رسول لوی صحابي او د امام علی علیه السلام زوړ ملګری او یو شریف عابد او زاهد کس وو. مسلم یو میړنی سوارکار وو چې نوم یې په اسلامي جنگونو او صوبو کې د هر چا په خلو وو. مسلم بن اوسجا له بنی اسد قبیله وو چې په کوفه کې استوګن شوی وو. هغه له هغو کسان وو چې له کوفې امام حسین علیه السلام ته لیک لیکلی وو، او د مسلم بن عقیل له راتګ وروسته یې د امام د مشرۍ لپاره له خلکو بیعت اخیسته. خو د مسلم بن عقیل او هانی بن عروه له نیول کېدو او شهادت وروسته له خپلې کورنۍ سره له امام حسین سره یو ځای شو او خپل ځان یې په امام قربان کړ.
عدالت غوښتنه او له ظلم سره مخالفت د امام حسین علیه السلام د ملګرو له لوړو خصوصیتونه دي. هر څوک چې د امام حسین د مکتب په لاره کې ګام پورته کوي په بې عدالتۍ او ظلم غلی نشي پاتې کیدلی. د عاشورا په ورځ د مسلم بن اوسجا رجزونه له ظلم سره د هغه د مخالفت ښودنه کوي. هغه له ظالم دښمن سره د جنگ په وخت دا شعرونه زمزمه کول. کلما و پوشتی پوشی چیزه د بنی اسد له قبیله او د جنگ د میدان زمریم. څوک چې په موږ ظلم کوي له کمال او کامیابی لری دی او د جبار او بی نیاز خدای له دینه منکر شوی دی. مسلم د دغه رجز له لوستلو وروسته په دښمن حمله وکړه او دیر سخت جنگ وکړ.
عزیزانو، د عاشورا په ورځ عمر بن حجاج چې د دښمن د لخکر د خلاص کماندان وو د امام په سپایانو برید وکړ او د حق او باطل عسکر د څو ساعتونو لپاره سره کېل شول. په دغه جنگ کې مسلم بن اوسجا په لومړۍ لیکه کې وو او په سرشیندنې سره یې د حق د جبهې دفاع کوله. هغه او ملګرو یې دښمن شاته وتنبو او هغوی یې له خپلې سپیرې موخې وغړول. خو مسلم ډیر سخت ژوبل شو او شهادت ته نږدې شو. کله چې دوړې کېناستلې ویلیدل چې مسلم په خورو لوېدلې او ورسته سلګې وهي.
په دغه وخت امام حسین علیه السلام له حبیب ابن مظاهر سره یو ځای د مسلم سرته ورغی او د هغه د هڅو په قدرونې سره وی فرمایل: رحمک الله یا مسلم، ای مسلمه، خدای دې په تا رحمت وکړي. بیا یې د احزاب سورې 23 آیت تلاوت کړ چې وایي: ځینو مؤمنانو خپله ژمنه پوره کړه او ځینې د شهادت په انتظار دي او هیڅکله یې خپله وعده او عهد بدل نه کړ.
په دغه وخت کې د مسلم پخوانی دوست حبیب هغه ته نږدې شو او وی ویل: زما لپاره څومره سخته ده چې په خورو ستا غورځېدل ووینم، تا ته دې د جنت زیری وي. مسلم هم په ډېر کمزوري غږ ځواب ورکړ: خدای دې تا ته د خیر او سعادت زیری درکړي. حبیب ابن مظاهر هغه ته وویل: که داسې نه وه چې څو شېبې وروسته په تا پسې درځم، نو ډېر زړه مې غوښتل چې هغه څه چې په زړه دي او درپاره مهم دي ماته وصیت وکړې.
مسلم پدا سے حال کی چھ امام تے اشارہ کولا حبیب تویل فانی اسی کو بہازا فقاتل دونہو حتی تموت تا تا یوازے د دغه خاغلی وصیت کوم چې هیڅ کله ترې جدا نشي تر دې چې پلار کې یې شهید شي. حبیب ویل د کعبه په خدای قسم هم داسې به وکړم. بیا د مسلم لوی روح ملکوت اعلی تا الوت وکړ.
عزیزانو د پروګرام په پای کې او د دغه لوی شخصیت د مقام د درانخ لپاره د ناحیه مقدسه زیارت د خپل ټکی زمزمه کوو.
السلام على مسلم بن اوسجا الاسدي، كنت اول من شرى نفسه واول شهيد من شهداء الله قضى نحبه، ففزت ورب الكعبة شكر الله لك استخدامك ومواساتك امامك. سلام دیوی پر مسلم بن اوسجا. اے مسلمہ، ته لومړی کس وې چې لزانه تیر شوې او لومړی شهید وې چې د خدای په لار کې شهید شوې او له خدای سره په خپل وعده دې عمل وکړ. د کعبه په خدای قسم چې کامیاب شوې، خدای دې تا ته خجزا درکړي. د هغه میړانه او باتوري او ملګرتیا ننګې او رورولې په وجا چې له خپل امام سره دې وکړه. عزیزانو دا وینا هم دلته پای ته رسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زه دورانې ل خپلې ګرانې همکارې
فاطمی سره
له تاسو اجازه غواړو او په لوی خدای مو سپارو.
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa